درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې دي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنګونه لرو چې څو شیبه وروسته به اجمل ان وړاندې کړي. خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د قطر صدر اعظم نن په کندهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د یو پلاوی په مشرۍ چې پکې د قطر د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم شامل و له ملا حسن آخون سره وکتلی دي. قطر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو کې مهم رول درلود، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د صدر اعظم سربیره د بهرنیو چارو وزیر هم دی. ذبیح الله مجاهد وایي چې دواړو خواوو په خبرو کې د قطر لخوا په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د ورستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوی د لیدنی خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولې په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډک کې مخنیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 201 نمبر الفاروق الاردو د سرحدي لواله مشره او نورو چارواکو سره د ایرانی ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه په بهرنیو چارو وزارت کې د ورکل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د کابل د سقوط نږدې یو میاشت مخکې په لیژل شویو د پټو اسنادو کې خبرداري ورکړل شوې و چې د افغانستان امنیتي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. لایحه د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د دې اسنادو یو محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ، دوه شل اووراو، درې یوریزنې مسابقې وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقې به په بنگلاديش کې وشي، خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور له مخې دا مسابقې به په دوه پړاوونو کې وشي، خو د دوه هیوادونو ټیسټ لوبه به مخکې تر دې وي چې د افغانستان لوبډله د هند لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان روپی ارزښت تر ټولو ټیټی کچیدل ویدلې ده. د پاکستان د پیسو د تبادله په بازارونو کې پرون یو ډالر په 209 نیوی روپیو بدلیده چې په تاریخ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپیو تر ټولو ټیټه بیه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنوي ته ویلي چې د روپی د لویدو علت د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. د سه شنبه په ورځ د عمران خان ترنیول کې دوروسته په ټول پاکستان کې پراخه مظاهره وشوه او د ایران د بشري حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرانی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړه. دغه مرکز مشر هادي قیامی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې دا ګمارنه یوړنده ټکان ورکوونکې مسأله بلل ده. د انتقاد کړی چې ملګری ملتونه له یوې خوا په ایران کې د سلګونو سولیز او معترضانو د وژنې پلټنه کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو منصب ګماري.
د ژوند رنګونه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو د ژوند رنگونو د دیونه خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د نرسانو نړیواله ورځ ده. نرسان هغه کسان دي چې د روغتیايي کارکونکو له ډلې دي او ناروغانو ته په بیلابیلو برخو کې طبي مرستې برابروي او له ډاکټرانو سره هم په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په روغتونونو کې خصوصا هغه کسان دي نرسانو په ارزښت او اهمیت پوهیږي چې ناروغ شوي دي، بستر شوي دي او په روغتونونو کې وخت تیر کړی دی. بیا پوهیږي چې نرسان د ژوند د ژغورنې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري د هغوی د پاملرنې په برخه کې څومره رول لري او څومره ونډه لري. په همدې خاطر باندې په نړۍ کې هر کال د می 12 نیټه د نرسانو د نړیوالې ورځې په توګه باندې یادیږي، څو په روغتیایي سکتور کې د نرسنګ یا د دغه نرسانو برخې ته پاملرنه واوړي په ټوله نړۍ کې، او خلک د دغه کشر په ارزښت باندې پوه شي چې څنګه له ناروغانو سره خدمت کوي، دوی له زده کړو تیریږي، دوی له تحصیلاتو له تیریږي، او بالاخره د ځانګړو شرایطو تیریدو وروسته دوی د دې جوګه کیږي چې په روغتونونو کې خلکو ته روغتیایي خدمات د ډاکټرانو او متخصصانو تر څارنې لاندې وړاندې کړي. افغانستان په مجموع کې د روغتیایي سهولتونو او اسانتیاو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. له پخوانه په دغه هیواد کې روغتیایي خدمات کم و، د روغتیایي کارکوونکو شمیر په شمول د نرسانو په افغانستان کې په روغتونونو کې کم و، په روغتونونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته او هغه طبي عمله کمه وه. همدارنګه په افغانستان کې په وروستیو کې چې کوم تحولات راغله، هغه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو باندې محدودیتونه و. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په روغتیایي سکتور کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو بیا هم له زده کړو نه د ښځو منع کول او په نورو برخو کې په ښځو محدودیتونه د دې سبب شوي دي چې په روغتیایي برخه کې د ښځو کمبود احساس شي، چې یوه برخه یې د نرسنګ برخه وه چې هغه هم له دغه وروستیو محدودیتونو نه له پخوا متاثره وه، خو له وروستیو محدودیتونو نه به حتما متاثره وي. د ژوند په رنګونو کې مو نن د افغانستان دوه نرسانو ته بلنه ورکړې ده. له دوی سره به غږیږو چې د خپل کار پاړه، د خپل ژوند پاړه، د خپل ستونزو پاړه راته ووایي. نو شاه فیصل دی را سره، همدارنګه نظر محمد عادل دی را سره، دواړو ته خراغلی وایم. خاغلی فیصل، اول راته تاسو ووایئ د خپل ځان په اړه، د څنګه زده کړې مو څنګه وکړلې، او بالاخره څنګه مو د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو دې برخې ته مخه وکړه؟
السلام علیکم عوام صاحب، اول تاسو ته بیا د آزادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته د ستاسو د سوال په جواب کې دونه ویلی شم چې یوازینی ارزو او زمونږ هغه کوم خدمت چې غواړو چې په دې برخه کې اجرا کړو هغه د خدای رضا وه. دا داسې یو بخش ده چې تاسو ته معلومه ده، دې کې هم د خدای رضا ده او هم پکې ده، هغه د عام خلکو په وینا باندې هم ثواب دی او هم خرما ده. نو دغه د خدای رضا او د خلکو خپل د افغانستان دغه زوریدلی او کړیدلی ملت ته د خدمت په خاطر باندې موږ دغه لار انتخاب کړله او په دې برخه کې تحصیل وکړو، او تر څو چې په دې ځان کې زموږ روح چلیږي انشاءالله د دندې ته به خپل ادامه ورکوو او له خیر سره په دې برخه کې به خپل کارونه په مخه وړو.
مننه ښاغلی فیصل. په افغانستان کې عموما د هغه خلک چې ناروغانې لرلي روغتونونو ته ورغلي دي، ما مخکې وویل چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د نورې نړۍ په مقایسه باندې په خام کم و، په وروستیو کې چې نړیوالو مرستندویو موسسو کارونه کم کړي، ځکه په افغانستان کې تر ډیره روغتیایي خدمتونه د بهرنیو په بسپنو باندې ولاړ و او ولاړ دي. خپله په افغانستان کې دننه حکومتونه تل په دې کې ناتوانه و چې خپلو خلکو ته په بشپړه توګه روغتیایي خدمات ورسوي. نو وروستیو ستونزو لا روغتیایي برخه اغېزمنه کړې ده. په یو روغتون کې دوه نرسانې، یو ډاکټري، او له زرګونو ناروغانو سره مخې. معلومه خبره ده ځینې ناروغان تنخې خاطرې لري، ځینې ښې خاطرې نه لري. زیاتره خلک نه پوهیږي د نرسانو په ستونزو باندې، دا چې عموما نرسان او نور روغتیایي کارکوونکي چې په روغتون کې کار کوي هغوی له څه ډول یو شرایطو نه تیریږي. زه به له عادل صاحب نه وپوښتم. نظر محمد عادل، تاسو راته د خپل پایل په اړه ووایئ چې څنګه مو دې برخې ته مخه کړه چې په دې روغتیایي برخه کې خدمت وکړي.
بله، سلام علیکم ورور ستړی مې، سلام تاسو او د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم. نو ورور، دا داسې دی چې زه په یو لري پرته سیمه کې داسې ځای و، د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ لري پرته سیمه و، چې هلته خصوصي بخش کې، سیاحت بخش کې
امکانات نه و چې نه و نور نو دسی دغه ته می نور وسنه کېدل امدا نرسینګ بخش مسلک می انتخاب کړو چې د خلکو ته خدمت وکړم. نو بس نرسان ډیر ستونزې لري، ډیر مشکلات سره مخ یو سم چې او بل کم رویچ مثلا نرسان سره کیږي او دغه دی تحصیل باید د نرس اوس مثلا نرسینګ علی دی باید ماسټری دلته ورته جوړ شي آشه چې نور ښه تحصیل وکړي دغه وکړي خدا شي دغه لپاره چې فرصت دغه ته وکړو په دغه خاطر مو مخه کړل ورته.
دا به بیا راشم شاه فیصل نه به وپوښتم په خپل کار کې چې تاسو یې کوئ ته اوس کوم ځای کې کار کوي او مثلا د خپلې یوې ورځې په اړه باندې د کراته ووایي، مثلا سهار چې ته روانېږي له کار نه څه کارونه ترسره کوي؟
انسر دا په کابل په اندرا ګاندی روغتون کې سیاست خپل روغتون کې دند لارم او دا اوس هم خپل روغتون کې خپل هم د اندرا ګاندی کې نوکری والے ما نوکری منوش په سار چې راځو ډیر خو په اخلاص او ډیر خو په مینا باندې خپل وظیفه ته راځو او چې کله رسختی وو امداسې په اخلاص او په مینا باندې خپل د ملګرو سره د خپل مریضانو سره خپل کوشش خپل زیات کوشش کوو چې موږ نه مریضان خوشاله د شفخانې نه لاړ شي او ډیر کوشش زیات په دې باندې د خلکو ته خدمت ورسو خپل خدمت کوم زده کړې موږ کړې دي کوم دغه چې کوشش کوو چې په خپل مسلک کې خپل خلکو ته خپل هوادوالو ته چې ډیر رنجیدلي دي خپل هوادوالو ته کومه ورسو خپل
نو دا خو زغت زیات مریضانی په اندرا ګاندی روغتون کې خصوصا د ماشومان ناروغانی ورزم څنګه یې ډیره بوختې ځکه چې آیا هغومره ناروغان چې راځي یا ما هغومره روغتیایي پرسونل لري؟
البته د پرسونل په اړه کې پرسونل خو واقعتا پرسونل کم ده خو مریضانو تعداد دومره زیات دی چې حتی موږ د ډوډۍ خوړلو هغه ټایم چې کوم دی هغې ته هم نه وزګارېږو، د لمونځ کولو ټایم ته هم نه وزګارېږو. زموږ ډوډۍ هم په چا خبره په ولاړه باندې ده او لمونځ هم په همدې رقم باندې ټوله داسې تېزۍ کې دغه کار دی. هېڅ د ډوډۍ په وخت باندې نه پېږو، د لمانځه په وخت باندې واقعت مریضان زخته زیات دي په اندرا ګاندی کې حد نه زیات دي. ډېر پرسونل ته ضرورت شته دی، خامخا پرسونل ډېر کم دی کاغه دې د متخصصینو په بخش کې اوسې برخه کې اوسېږي که د نرسانو په برخه کې اوسېږي. پرسونل کم دی او مریضان به حد زیات دي. تاسو خپل معلومه ده چې اندرا ګاندی روغتون په ټول افغانستان کې یوازینی روغتون دی چې د ماشومانو په بخش کې خدمات ترسره کوي او پرسونل کمبود واقعت زخت زیات ده. انسب
واقعا دا یوازې د تاسو په روغتون کې نه دی، نه یوازې اوس راغلی دی، بلکې په افغانستان کې په مجموع کې له ډیرو کلونو راهیسې دا یوه ستونزه ده. په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې وشولې خو بیا هم هومره بریالۍ نه وي چې روغتیایي پرسونل کم دی، خلکو اړتیا زیاته، یعنی هغه د وګړو په سر باندې چې څومره روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده هغه نشته دی. عادل صاحب تاسو ته به راشم، تاسو راته ووایئ تاسو چې خپله خبره وکړله چې د چاربولک ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم و واقعا ځینې خلک چې په خپلو سیمو کې وضعیت وګوري بیا په هماغه برخه کې کار کول غواړي او خدمت کول غواړي، اوس تاسو چیرته کار کوي او یو په اصطلاح عادي یا نورمال ورځ د کار مو څنګه تیریږي؟
بلې، زه اوس تقریبا 90 اف کې فارغه شوی یم. دا اوس فعلاً یو شخصي دواخانه کې یو سره همداسي په 1000 روپۍ کار کوم او فعلاً دغه 90 اف راځي مخپدي خو تر اوسه د ملکی شفخانه کې درې ورځې بعد دوه ورځې بعد او ورځې بعد درې ورځې یا اطفال کې یا عجل کې هر ورځ همیشه دلته راګن کار کوم، افتخاري نوکری ورکوم.
څنګه دې د مریضانو سره بیروبار سره څنګه کار مرزم بمداسي بوختې لکه مخکې چې خغلی فیصل ویل؟
و ولا بیروباری مریضان سره بس مریضان ډیر دی و سی پرسونل کم دی، هر څنګه چې ورته متوجه دي سی پرسونل دونه نه دی کم دی او مریضان زیات دي.
خاغلی فیصل ورسته د مګا یو افغانه چې په جرمنی کې نرسه ده هغه به را سره خبرې وکړي. هغه به راته دا ووایي چې دا به پیدا کړو چې په افغانستان کې او بهر کې د نرسانو ژوند، د دوی کار او د دې امکانات څومره توپیر لري. خو مخکې له دې نه چې هغې ته راشم، ښاغلی فیصل تاسو راته دا ووایي چې د افغانستان کې مثلا معاش او تاسو ته چې کوم امتیازات درکوي د یو نرس په توګه، هغه څومره دي؟ ژوند هم پې تېرېږي، ګزاره هم پې کېږي نه کېږي؟
صاحب گزارا خو والا مجبوری شتی ورځ دی دی گزاره پیسا باندې تیرو کورونا پکرا باندې د چا خپل او د چا پکرا ز شخصي زما پکرا باندې دا چې زه په کابل کې اوسېږم. او ماش هغه څه ماش نه ده چې څنګه چې زمونږ گزاره پې باندې وشي، خو بس شپې ورځ دی تیریږي په موږ باندې. ماشونه هم کم دی، پرسونل هم کم ده او مریضان دومره زیات دي چې مخکې تا پښتنه کړې وه هغه پښتنه په باره کې چې بال له دې نه چې کور ته دی سکه، یعنی موږ دومره ستړي اوسېږو چې کور ته لاړ شو هغه کومه څو ساعته چې موږ په کور کې یو شپه یا کومه ورځ رخصتي اوسېږو تېروي هغه خپل هغه ځان نه شو ټولولی، نو د خوب نه، د بې خوبي نه، د ستړیا نه بل ځای کې کار ورسره نه شو کولی. که چېرته بل ځای کې کار کولی شو بیا دې ځای ته رسیدګي نه شو کولی. او ماش واقعیت ماش کم ده، ماش زمونږ ټول ټال د اقزامې سره د هر څه سره لس دولس زره روپیو ته برابرېږي، زیات نه برابرېږي صاحب.
لس دولس زره افغانۍ؟ لس دولس زره افغانۍ معاش او اقزامی او دا شی. ساعتونه څو ساعتونه کار کوي عموما؟ ځکه چې لکه ناروغان زیاتېږي، مریضان زیاتېږي، عموما څو ساعتونه کاری او نوکری د شپې نوکری هم لرې پکې؟
ان صاحب زمونږ دغه کې استو په اجل بخش کې استو. اجل بخش کې چې ده زمونږ نوکری په دې قسم ده چې مونږ څلور ساعته په وظیفه کې استو، له یو سهار اتو بجو نه چې راشو په بل سهار اتو بجو پورې دلته استو. او چې کله تسلیمي نور ملګرو ته ورکړله بیا بل د هغې ته نه وځو کورو ته، بیا اته څلوېښت ساعته موږ په دې کې اف استو کور کې اوسېږو. دغه اته څلوېښت ساعته کې یعنې د څلوېښت ساعتو ستړیا زموږ نه رفع کېږي.
نه نو واقعاً چې څلوېښت ساعته پرله پسې کار ستونزمن دی، بیا اته څلوېښت ساعته یعنې لږ تر لږه دوه ورځې تاسو کار ته نه راځئ. نو دا راته ووایي ښاغلی عادل، تاسو هم د خپل کار په اړه باندې راته ووایي څنګه یې تنظیموئ خپل کارونه؟ تاسو وویل چې په بېلابېلو روغتونونو کې نوکري کوئ او تاسو داوطلب ځینې کارونه کوي، امتیازات او معاش مو څومره دی؟
معاش ولا امتیازات خو نشته دی، همداسې افتخاري کار کوم. کوم په دې مابین کې که یو موسسه موسسه داسې راغلې د سیار ټیمونه وي دې کې کوم وخت کار کوم، او چې نور بېکار هم زیاتره وخت په همدا د بلخ ابوالسینا روغتون کې همداسې افتخاري کار کوم. بس سار نه ورځم تر درو بجو پورې، همغلته یم. بعد درو بجو نه مثلا داسې هفته کې دوه ورځې درې ورځې داسې نو شپې نوکري ورکوم. او دلته شخصي او ځای شخصي ماینه خانه ده، دلته دواخانه کې همغلته ورسره یم، یو اته زره روپۍ داسې راکوي.
د نورو نرسانو په اړه باندې راته ښاغلی عادل ووایه، اوس خو طالبانو دغه طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې په ښځو محدودیتونه لګولي دي، پخوا دغلته په بلخ کې ښځینه نرسانو کار کوه، اوس هم کار کوي که نه، او که محدود شوي دي کارونه؟
ولا کارونه محدود شوي داسې خو کار کوي داسې دغه نه دي. په پخوا پرتله مثلا چې راتلل دوی دلته کوم هغه افتخاري چې راتلل د زده کړې کولې دغه یې کوله، خو داسې د پخوا په پرتله نه دي. خو بیا هم شته دي، د پخوا په پرتله نه دي.
دغلته د زده کړو د نرسنګ په بېلابېلو برخو کې انسټیټیوټونه و روزنې وي، په بروسه به لزه فیصل نم واورم، خو تاسو راته ووایئ چې مثلا کومې زده کړې د یو نرس لپاره دمګړۍ په افغانستان کې شته دي، کوم پروسونه باید تیر شي که غواړي چې په یوه برخه کې نرسنګ وکړي؟
دلته نرسنګ مثلا ولا مخکې خو شخصي هم ولا اوس په شخصي باندې بندیز لګول شوی دی. یو د غزنفر خوا څو نفره مثلا دلته دغه شوي دي، او څه کال یې دا ښځو ته لږ ونډه پکې زیاته ورکړله، هغوی هم اعتراضونو دغه یې وکړله. یو 200 نفر جذب لري غزنپر انسټیټیوټ دلته په بلخ ولایت کې. یعنی تقریبا دوی ویلي چې 80% باید دلته خزي جذب کول شي. نو ځکه چې د خزو زیات خواهش تو زیات دلته نفوس نظر و نور ولایتو ته نفوس نسبتا لږ زیات دی. نو هغه شخصي انسټیټیوټونه هم زیات ولا شخصي انسټیټیوټونه خو اوس نو بند دي تر اوسه خو کوم ځای نه دی ورته محمد کړي یا یلسی یا دغه سی او خو بند دي.
نو د خزو نو نرسانو کبام زکه چې پزدکلو باندې خودستی تر بل امر پوری بندیز دی نو ظاهرا بنوي نرسانم نه روزل کیږي. مننه خغله فیصل تاسو راته وای په کابل کې تاسو کار کوي دی نرسنګ پروسه وزو ورزم روسته وو بخی چې هغه سهیلا خطاب را سره دا غی ته راځم خو زه غواړم چې هغه تاسو واوري بیا لاغینه ورسته راته وای چې دا چې په کوم هیواد کې کار کوي هغه ته څنګه دی. خغله فیصل په کابل کې د نرسنګ پروسی ته رسیدل څه ډول زده کړو پروسه باید یو سړی تیره کړي چې بلاخره په یو بخش کې په د نرس په توګه وګمارل شي؟
کابل کې خو دا د طوفانم دا چې دغه د کانکور امتحان د لارې نه غزنپر پوهنتون دی او سرشتونو شخصي پوهنتون نه دي چې هغې ته کامیابیږي نرسنګ بخش ته کامیاب شو نو هغه شپږ سمستره چې په درې کالونو کې ویلی کېږي هغه طی کوي بل د هغې نه بیا په دغه آخري سمستر کې چې ده په شپږم سمستر کې دی د سیتاک دوره لري یا د ترینینګ دوره لري چې مختلفو دولتي شبخانو ته معرفي کېږي لکه دا اوس موږ سره د غزنپر شاګردان راځي دلته موږ سره کار کوي او هغه ترینینګ دوره خپله کوي او همداسې شخصي پوهنتونونه چې دي په شخصي شبخانو کې په دولتي شبخانو کې خپل ترینینګونه کوي او راځي خپل ځانونه آماده کوي چې تاسو د نرسنګ په کوم اصولو باندې کوم کارونه چې د نرسنګ مربوط کیږي هغه زده کړي بل لاغې نه چې کوم ځای کې وظیفې مزیفې ورته برابرې شي بیا وظیفې کوي په دغه رقم باندې دې د هغه تحصیلي دوره خپل سرته رسوي. نو
په نور نړۍ کې د نرسنګ په برخه کې نارینه او ښځې خوا په خوا کار کوي، هم نارینه نرسان وي هم ښځینه نرسان وي، لا په ځینو ځایونو کې د ښځینه نرسانو شمیر زیات وي. تاسو سره په افغانستان کې مخکې له دې نه چې دا د طالبانو حکومت راشي څنګه وضعیت اوس څنګه دی، خصوصا د ښځینه نرسانو برخه څنګه ده؟ هغوی کار کوي نه کوي، راځي شمیر پخام کم و که نه ښه و اوس کم شوی؟ مجموعا که راته یو څه ووایي ښاغلی فیصل.
د خزینه نرسانو مبارک خزینه نرسان نسبتا د پخوانه ډیر کم رنگی شوی دی او شته د موږ سره په شفخانه کې ډیر خزینه نرسان دي او د تخصص کارونه تر سره کوي. د امارت پر اتاک سره یو قانون دی دغه کو چې مثلا خزینه نرسان یو بخش کې دي، نارینه نرسان په بل بخش کې دي. که چیرته داسې یو وخت کې نارینه نرس ته د خزینه نرسانو د نارینه نرسانو په بخش کې داسې یو مریض راغی چې هغه خزینه نرسانو ته ضرورت لري، ورته غږ کوي راځي هغه کومک یو د بل سره کوو. که د خزینه نرسانو په بخش کې داسې کوم مشکل نارینه نرس ته پیدا شي غږ کوي د کاریګر په واسطه باندې نفر لیږي چې دلته موږ ته مثلا یو مشکل ده، یو دغه ده د ماشوم ده یا غږ ده دغسې مشکل لري دی تاسو کار وکوئ ستاسو مربوط کیږي بیا موږ راځو زو د هغې سره کومک کوو یو د بل سره کومک په دغه رقم باندې کوو. هغه ساحې جلا شوي دي، مثلا جراحي بخش زموږ په شفخانه کې نارینهو ته ورکړې ده او داخله زنانه او نرسانو ته ورکړې ده په عاجل کې درته یادومه. په همدغه رقم باندې په عمومه سطحه باندې په ټول افغانستان کې دا کار کړی دی چې بخشونه جدا کړي دي، ښځینه په یو بخش کې کار کوي، نارینه په بل بخش کې. که چېرته مشکلات پیدا شي بیا یو بل سره همکاري کوو.
ډېر زیاته مننه را سره اوسئ. تاسو ته بیرته راځم وس ورځمه د موږ بلې میلمنې ته. دا سهیلا خطاب ده چې په جرمني کې اوسیږي او په جرمني کې د نرسې په توګه باندې کار کوي په یو روغتون کې. اغلې خطاب ستړي مشي، مننه کوو چې را سره یو ځای شوي. له تاسو نه به واورو د موږ د دوو میلمنو شاه فیصل او نظر محمد عادل څرګندونې مو واورېدې. دا دواړه په افغانستان کې د نرسانو په برخه کې کار کوي. تاسو په جرمني کې څه توپیر لرئ د افغان نرسانو سره؟
سلام تاسو او تاسو اوریدونکو ته. زه ډیره شرمېږم چې زه ځان د ټولو امکاناتو سره او د داسې انساني کار سره د خپل همکارانو چې په افغانستان کې په ډېر بدو شرایطو کې کار کوي مقایسه وکم، ځکه چې هغوی په ډېر سخته شرایطو کې په ډېر کم امکاناتو سره د خلکو د روغتیا په برخه کې کومک کوي او کار کوي. دلته د لوی فرق چې دی د افغانستان او د جرمني په کار کې، چې دلته خلک کله چې یو کار انتخاب کوي ځکه انتخاب کوي چې مینه ورسره لري، نو دا ډېر آسان کوي چې کار وکړي. نو کله چې په مینه د یو کار وکړي نو ډېر ښه دی. او موږ دلته هم په دری سومره منسه او سوري کله کله چې موږ کار کوو په دری شفتونو کې کار کوو، دا ډېر ښځو ته همیشه سخته ده ځکه چې د فامیل او کوچنیانو لپاره، مګر نرسنګ ډېر مقدسه وظیفه ده او کار ډېر دی. موږ شفتونه ډېر سخت دی، مګر ځکه چې امکانات ښه دی نو موږ کولی شو ښه ځان ورسوو او ټولو مریضانو ته ښه خدمت وکړو او د هغوی پالنه وکړو.
د منګه افغان ملمنو چې په افغانستان کې وبخي چې په افغانستان کې کار کوي، هغه ویل چې دوی لکه 2000 افغاني زنه پیغم چې د دې ځای په پیسو باندې به څومره راځي. خو تاسو بیا هم کوي مقایسه وکړي، زنه غواړم چې تاسو راته مخبل ماشو وایي چې څومره پیسې درکوي، خو کوي مقایسه وکړي. فکر کوي چې دا 2000 افغاني دی یو چا د پاره کفایت کوي چې هغه په ژوند کې یو خپل کارونه سنبال کړي نسبتا هغه امتیازات ته چې تاسو ته هر روختون کې تاسو په جرمني کې کار کوي هغه ته؟
ها، دلته ښه امتیازات لرو، مګر په دې کلونو کې دومره قیمتي شوی دی خو ماشونه زیات شوی نه دی. دا شکایت دلته هم دی چې مونږ کار زیات کوو مګر ماشونه دومره ښه نه دی، ځکه چې نه د روسیو کلو کې قیمتي ډېره زیاته شوې ده، آلمان کې ډېره قیمتي شوې ده، خو ماشونه زموږ اوچت شوې نه دي. مګر زه کولای نه شم مقایسه وکړم ځکه چې د قیمتونو ډېر فرق دی افغانستان او دلته کې، مګر نرسنګ فکر کوم چې دومره چې سخت کار دی دومره معاش ښه نه دی.
واقعا خو 2000 افغانۍ تقریبا کډیر شي یو نیم سلیرو کېږي، نو د میاشتې یو نیم سلیرو
ډېره کمه ده.
ډېرې کمې دي که نه، ځکه چې یو نیم سلیرو که افغانستان کې هم وي نو سخته ده، په یوازې دوه بوجې وړم پې نه کېږي.
زبیا ماشومان نه ډېره کمه ده
که نه. او دا راته وایي چې تاسو چې کوم روغتونونو کې کار کوئ په افغانستان کې، نه پوهیږم چې تاسو وروستی ځل افغانستان ته څکله تللي یئ، وروسته که شاه فیصل او ښاغلي نظر محمد عادل له تاسو نه کوم پوښتنه لرله د توپیر د کار په اړه، هغوی هم کولی شي. خو د ما پوښتنه دا ده چې تاسو د یو منظمو ناروغانو یو سیستم سره مخ یې، هر سړی خپل یو بیمه لري، یو هر سړی خپل څانګه لري، خپل بخښونه لري. په افغانستان کې بیا دوی د خلکو له بیروبار سره مخ یې، مثلا د هر روغتون مخې ته یو لاین خلک ولاړ، د عاجل برخې مخې ته یم او د بلې برخې ته یم. تاسو د مریضانو د دغسې بیروبار سره مخ یې هغه چې په افغانستان کې روغتونونو کې دوی کیسه وکړله؟
نه داسې نه. په خواشنۍ سره ویلی شم چې په افغانستان کې موږ هیڅکله یو ښه سیستم نه درلوده. زه 2 کاله مخکې افغانستان ته تللی وم، کابل کې زما پلار ناروغ و، زه جمهوریت شفاخانې کې لاړم. داسې اوضا و، دا نرس زما د پلار نوم غلط ولیکله، ما ویل چې دا نه دی، دا دی زما د پلار نوم. هغه ورکه کې مقصد یو نام وي، هغه د یو ماینې لپاره و. نو دا ډېره غمجنه خبره ده چې موږ هیڅکله یو سیستم، یو ښه سیستم مو ونه کړل. مگر دلته چې دی دلته هم ډیر خلک راځي په ورځ کې، اما ډیر یو خاص سیستم لرو د هر مریض لپاره 15 دقیقې لرو، خو مگر دومره ښه سیستم دی چې مونږ کولی شو زیات مریضان وګورو، مگر بیل جنجال بیل جګلینا بیل دینا چې یو بل ته سپکاوی او دا فیان وی په ډیر احترام په ډیر ښه سیستم، ځکه چې ټول خلک او په وخت راځي، هغوی مونږ احترام کوي، مونږ هغوی ته. نو دغه مشکلات چې زمونږ همکاران په کابل او په ولایاتو کې لري مونږ نه لرو، مګر دا سیستم دی، نه زمونږ خطوب او څه شی، دا ښه سیستم دی.
مننه. وروسته به راشو په نورو اړخونو باندې به هم وغږیږو. دا جالبه مسله ده د نرسانو یا د روغتیایي کارکوونکو په ارزښت باندې هغه مهال خلک پوهیږي او د هغوی خرابي ورته هغه مهال مهمه یي، کله چې خدای نخواسته د ناروغۍ پر بستر پریوزي او اړ شي چې څنګه د روغتیایي خدماتو نه برخمن شي. متاسفانه ما چې تاسو ویل په افغانستان کې همیشه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د سیستم د نشتوالي ستونزه وه. موږ یوه خبرتیا خپرو، وروسته د ځینو اورېدونکو ټلیفونونو ته هم په تمه یو، پیغامونه یې راخلو. که څوک زنګ وهي نو د موږ د سټډیو د واټساپ شمیره ده 00 24 22 12 شپږ څلوېښت 01. موږ د نرسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په افغانستان او نړۍ کې د نرسنګ په ارزښت باندې او د ټولنې سره د دوی په همکارۍ او د دوی په ونډه په ټولنه کې په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د دوی په ونډه باندې بحث کوو، چې وروسته به له نورو اورېدونکو نه هم واورو. اوس یوه خبرتیا اورو. هیله ده چې درې واړه مېلمانه به راسره اوسي. بېرته راستنېږو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه. بیرته به خغلی فیصل تاسو ته راشو. تاسو د اغلی خطاب څرګندونه واوریدی، دا په جرمنی کې د نرس په توګه باندې کار کوي، او وی ویل چې ستونزې دلته شته دی خو سیستم تر ډیره پوری مناسب دی. یو اوریدونکی لرو، دی بره واخلو، بیا به خغلی فیصل ته راشو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه روښانه.
محترم ډاکټران چې بهر ته تللي وو، له هغوی غوښتنه وکړه، وایي تاسو باید راشئ خپل وطن کې خپلې وظیفې په ارامه مخې ته یوسئ. څومره تعداد کسان بیرته رالو همدلته پر خپلو وظیفو حاکم شو که نه؟ او د مخکې دوه کاله مخکې ډاکټرانو په چپخانو کې کوم معاشات وو، آیا اوس هم په هماغه ډول یې ترلاسه کولای شي که نه؟ ډېره مننه.
مننه کوو. دا یوه پوښتنه خو به د موږ میلمنو پورې ډېره نه مربوط کیږي، چې ډاکټرانو نه غوښتنه شوې وه یا له روغتیایي کارکوونکو نه چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه شي یا نوه شوې، آیا څوک ستانه شوي دي؟ نه دي ستانه شوي. په افغانستان کې د ژوند شرایط ستونزمن دي، او دا سخته ده چې یو سړی چې له افغانستان نه وتلی په اوسنیو شرایطو کې چې بیرته ستنېدو پرېکړه به ورته یوه له پیچلو پرېکړو نه وي. دا پوښتنه خو به د منګه میلمانه ځواب نه کړلی شي، بیا هم که وروسته پیاغلی خطاب څه ویل هغه به پې خبرې وکړي. خو له شاه فیصل نه به دا واورو چې ماشونه م د پخوانۍ دورې سره کم شوي زیات شوي، څه فرق پکې راغلی که نه هماغه ماشونه دي؟
صاحب ماشونه کې تغیر راغلی، لږ څه کم شوي دي، کم شوي دي. او خو مهمه خبره دلته پکې دا ده چې فعلا زمونږ ماشونه چې دي د صلیب د سره صلیب لخوا نه د کمیټې لخوا نه ورکول کیږي او واشنګټن خپل په وخت باندې ورکول کیږي. تغییر پکې د ډیر کم اندازه تقریبا یعنی مخکې دا 2000 روپۍ شاوخوا ته د تغییر راغلی کم شوي دي، زیات شوي نه دي، بلکې ماشونه کم شوي دي خو خپل په وخت ورکول کیږي.
دا راته وایي چې لکه مخکې اغلی خطاب ویل، سهیلا جان خطاب ویل چې دا په یو نظم باندې ټینګار وکړي، یو سیستم شته دی او دغه سیستم لمخې پرته لدی نه چې ناروغ له نرس نه خپه او نرس له ناروغ نه خپه یي، دوی کولی شي خپل کارونه پر مخ یوسي. د امتیازاتو یې وویل چې ډیر توپیر لري. افغانانو ته چې عموما د بل هیواد بیلګه یا مثال راوړي، هغه ویل چې ته ولې دا خو هغه هیواد دی او دا هیواد دی، خو په مجموع کې انسانان دي، ټولنې دي. که په جرمني کې یو کار ښه کیدلی شي، افغانستان کې هم کیدلی شي، که په امریکا کې یو کار ښه کیدلی شي، که په عربي متحده اماراتو کې یو روغتون ښه روغتون یې، ولې په افغانستان کې نه یې، ولې د سیمې په نورو هیوادونو کې نه یې؟ نو ممکنه ده چې سړی د یو بل له تجربو نه زده کړي. دا راته وایي چې ولې همیشه په افغانستان کې دی په خاطر باندې چې مثلا یو نرس یو ځای کې ناست دی، په هغه باندې بیروباری، یعنی د ناروغانو او نرسانو ترمنځ ډیر کم وختونو کې مسائل په سولیز او په هاوی باندې حل کیږي. همیشه نرسان یا روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو له برخورد نه سر ټکوي چې نوبت نه مراد کوي، او همدارنګه ناروغان بیا د روغتیایي کارکوونکو له چلند نه شکایت کوي.
افغانستان خلک زمونږ عموما سطح باندې یو تګمین نظر ته وکړو، دغه څو لسیزې چې په افغانستان کې جنگ جګړه ده، په همدې رقم د افغانستان خلک د علم او د فرهنګ او د اصولو د طبابت او که چېرته د شارنشینی په اصولو باندې هم زمونږ د خپله د کابل ښار خلک خبر نه دي چې شارنشینی کې باید کوم شی د همسایه هغه حق او حقوق سره رقم مراد شي، د ښاروالۍ هغه کوم قوانین چې دي هغه سره رقم مراد شي. بیا پاتې شو د صحیح بحث کې، صحیح بحث کې خو ډېره مشکله ده. هر یو همدا کوشش کوي چې زر خپل کار خلاص کړي، خپل مریض راوړي او دغه کې یعنی که چېرته یو عاجل مریض چې موږ ته هغه مریض تر موږ ډېر اولیت ورکوو چې هغه عاجل مریض اوسېږي، خوندیزي لري، یا مثلا کوم بل مشکلات تنفسي مشکلات ورته اوسېږي، موږ هغې ته ډېر کوشش کوو. خو دې دې هغه مریض چې دی هغه مریض سټیبل اوسېږي، مریض یې ښه اوسېږي، دا کوشش کوي چې موږ کش کاږي خپل مریض ته، د هغه عاجل مریض نه کش کاږي موږ خپل مریض ته. دغه ځای کې که کوم ذره مشکلات پیدا شي او کنه په ډېره سطحه باندې هغه پخواني مشکلات هم دونه زیات نه دي، یعنی هغه کوم برخورد چې دغه هغه ډیر کم اندازه باندې پیدا کیږي، اوس ډیر کم اندازه باندې هغه د دې بعد خلکو نه چې ډیر حوصله کمی اوسېږي، د کم حوصله خاوندان اوسېږي، هغه داسې مشکلات پیدا کوي چې هغه زموږ هغه خپل اصول او خپل دغه نه مراد کوي، نوبت باید مراد کړي، اصول باید دغه نه مراد کړي، د مریض وضعیت په اساس باندې باید پوه شي چې دغه مریض خراب مریض دی، عجل کومک ته اړتیا لري چې موږ هغې سره خپل عجل کومک نه وکړو. په دغه وخت کې موږ سره دغسې برخوردونه کېږي، نو مجبور څه سلوک ورته.
مننه واقعا چې دې برخه کې دو طرفه یا دو اړخیزه همکاري په کار ده. خو په افغانستان کې غټه ستونزه همدا ده چې خلک که پوهېږي هم روغتیایي خدمات کم دي او بیروبار زیات، هر سړی غواړي چې خپل ناروغ بلاخره د ډاکټر تر نظر او څارنې لاندې ولري. له نظر محمد عادل نه به هم همدا پوښتنه وکړم، بیا بیرته راځم سهیلا جانې ته. عادل صاحب، سهیلا جانې مخکې وویل چې پلار یې ناروغ و، په افغانستان کې یو روغتون ته وړی و او نرسې نوم غلط لیکلی و چې دی ورته ویل چې دا نوم یې سم کوي، څه کوي خو مقصد یو نوم دی لیکلی دی. دغسې ډېر مسایل شته دی چې خلک د روغتیایي کارکوونکو د چلند نه پکې شکایت کوي. څه وایې په دې اړه؟
ولا دا سیده کې کله مریض ملامتي، کله دلته نرسانم بدروي باس سرګي، خیر نرسان خلا خیر دغه نه کوي. نو دلته چې کله مریض راشي دغه عاجل شوبه کې زخل نوکری ورکوم، نو مریض راشي د معلوماتو شوبه نشته ده، نو دا پرسونل دا چې کم دي چراسي جرایي مربوط کیږي، هغه ورته پیډي ته ودرېږي، بیچاره بي سواد دي. د افغانستان اکثره خلک وګړي خو بي سواد دي، جرایته چې ودرېږي هغه وای دا دی اورتوپیدی مربوط کیږي. نو اورتوپیدی ورته معلوم نه چې چیرته دی، هغه خالی لاس ورته دسی کیږي. دا متخصصین یا ورشي دی داخله ناروغ مریض ته ودرې، داخله ډاکټر ته ودرې کی، یا دی اعصابو ډاکټر ته ودرې کی، یا ګوشو ګلو ته ودرې کی. نو هغه به ورته وای دا زموږ مربوط نه کیږي. نو نرس پرسونل کم دی، هغه یا هغه شوبه کې یو نفر یا دوه نفر یا ټول مریضان باندې سرګردان وي. نو دوی اکثر بالا مریضان زیاتره ډاکټران چې مثلا جراحي ډاکټر یا نه یې چیرته تللی بیرون وته یې، دلته نرس هم دلته یې. نو نرس سره غل ماغلی چې دا زموږ مریض نه کتل کیږي. زه که خواغی ټول سپینې چپنې چې دا نه وایي چې دا نرس دی، دا د غری زیاتره خلک بي سواد دي. نرس او جراحي ډاکټر ورته پیډیو دا چې نه پیژني دا داخله ډاکټر دی دغه دی. زه چې د نرس سره غل ماغلی، نو دا یو زما په نظر داسې چې په دا هر بخش کې یو معلومات شوبه جوړ سي، معلومات چې دا ماسک مریض راننو زی ورته وای چې دلته ماریپی کې دلته لار سي، هلته لار سي. دا رقمي مریض هم ملامت نه وي، هغه بیچاره مریض لري څوک تم رانمایم نه ورته کوي. بل نرس نو یو عاجل شوبه کې زما غلطه نوکری ورسره کوم، رسمي یو نرس دي سار تر گرمی پر یو نرس یو سو الکان ورسره نوکری او مریضان بخي زیاتی باندې.
واکن دا مشکلات هی سویلا جان تاسو څه سپارښتنه کوي مثلا چې څنګه یو سیستم کېدلی شي؟ مخکې تاسو خبره نه څرګنده شو، تاسو افغانستان ته تللی، هلته مو وضعیت ته کتلی او دلته له هېواد نه بهر هم کتلی دی چې روغتیایي سکتورونه څنګه کار کوي. د تاسو دغه مسله چې ما له ښاغلي فیصل سره یاده کړه او له نظر محمد سره، فیصل مخکې د ناروغانو په برخورد باندې خبرې وکړلې او نظر محمد د نرسانو د بد برخورد په اړه باندې چې په اصطلاح خلک تنې ولې شکایت کوي، ولې مجبوریږي چې خلک تنې شکایت وکړي، په دې وغږېده. په دې اړه باندې تاسو تبصره څه ده؟
که څه هم زه ځان ته حق نه درکوم چې هغوی ته مشورې ورکوم، خو بیا هم د دری یک متل است که میگه ما مردم استیم که قلوخ هم میمانی مزاو تیر میشه. مونگه هیچ کلا کوشش نده کرده چه یو سیستم جور کو چه یو بلت احترام وکرو او هیچ سوک دخپل زان نشروع کوی. مونگه ما تلکیگه چه یو بل سوک شروع کی ما تا یو بل سوک ما تا یو سیستم جور کی یو بل سوک ما تا وای چه چه وکرم او دا دیر یا دیر سخت خبره ده چې څه وخت به مونږ یو ښه سیستم ولرو. خو زما په خیال هر څوک کولی شي، هر ټیم کولی شي چې په خپل بخش کې د مثال په توګه په درماتولوژي کې او یا په اورتوپیدی کې د خپل بخش په برخه کې څه کارونه وکړي چې یو سیستم آماده کړي چې هم مریضان به ښه خدمت وکړي او هم مریضان به خوښ وي او هم خپل نرسان. ځکه چې یو نرس په ورځ کې ډېر مریضان سره کانټاکټ لري، نو که د هر مریض سره جګړه وشي، که هر مریض ور باندې خفه شي، نو د هغه نرس ټول ورځ به په خفګان تیر شي. نو زه امید لرم چې مونږ د ډاکترانو ته، نرسانو ته احترام ولرو او وشیو او نرسان د مریضانو لپاره. ځکه چې په جرمني کې زه هم حقوق لرم مگر هم ډیر وظایف لرم. که یو مریض ما ډاکټر ته شکایت وکړي چې دا نرس ښه چلند نه دی کړی ما سره، زه به خپل کار له لاسه ورکړم. او همداسې که یو مریض ما سره بد چلند وکړي، نو هغه نشي کولی چې بیا زما په بخش کې راشي. زه هغه کولی شي په بل روغتون کې لاړ شي مګر زما په بخش کې نشي کولی چې راشي.
دا جالب توپیر دی، یعنی چې هم مسولیتونه لري هم حقوق لري. او لیو اوریدونکی دی، د خبرې راخلو بیا راځو نور باسم کوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي؟ د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو. سهیلا جان دا راته ووایا چې په روغتیایي برخه کې، په بیلابیلو روغتیایي برخو کې دی نرسانو همکاری او وانډا او حصہ او برخه څومره ضروری ده، یعنی څومره مرسته کوي؟ قای ځینې خلک وایي چې ډاکټر شته دی، مریض شته دی، په دې منځ کې د نرس لپاره څومره ځای شته دی؟ تاسو فکر باندې څومره مهمه ده دغه وانډا؟
یو ډاکټر به له نرس نه شي کولای دی او مریض سره کار وکړي. ډاکټر راځي، ګوري مریض او ځي، مګر دا نرس دی چې د ټول کارونه او ټول دواګانې او ټول شپه ورځ د مریض سره دی. او هم دا نه تنها د مسلکي له نظره، مګر عاطفي له نظره هم د نرسونو مسؤلیت او نقش ډیر مهمه ده، ځکه چې مونږ یو مریض څنګه وایم، ببخشین که پښتو یې اگر وخت چیز میشه، مثلا یک نرس مریض نه تنها دوایش برش میده، مگر درد و غمش هم میشنوه، میشویش. در شفاخانه کابل من هم میفهمم که کار میکنن یا نه، در شفاخانه اینجا باید مریض تو در تمام مدت کمک کنی. دا کارونه دهی چه در نرسین کار دیر مقدس او مهمه.
په افغانستان کې به موږ تل خغلی فیصل او خغلی عادل نه پوښتو، دغه دی مریض دی عاطفي ملاتړ لپاره کم ځانګړي روزنه تعهد داسې ځینې شیان یو پروسه شته دی په نرسنګ په برخه کې؟
دا ډیر مهمه ده. موږ چې نرسنګ لولو نو تاسو ته ترین کیږي چې څنګه یو مریض خبرې واوري، څنګه د هغې سره، د هغې د دردونو سره، د هغې د نارامي، د ټولو شیانو سره څنګه کولای شي تاسو عکس العمل وښیي، څنګه کولای شي. نو دا د پسیخولوژي بخش نه، مونږ ډېر درسونه لولو. دا ډېر مهمه ده، دا ډېر مهمه ده.
مننه مننه. او د سایکالوجي برخه په نرسنګ کې ډېره مهمه ده. زه راځم ښاغلي فیصل او نظر محمد عادل تم خو تر هغې مخکې واورېدونکي مهرباني وکړئ، خدای دې وکړي چې دا ظلم ټلیفون قطع نه شي. مهرباني، تاسو غږ اورو که خبرې وکړئ. همدر دې موږ غږوري؟ ښه، د دې اورېدونکو ټلیفون ظاهرا خلاص دی، موږ دې د ټکټو کاورو خو دې موږ غږ بناوري. نو په هر صورت عادل صاحب، تاسو مخکې وویل چې څه شی د دې سبب کیږي چې فشار زیات شي، واقعا د معلوماتو ادارې یا ناروغانو ته په سمه توګه باندې په یو روغتون کې لارښوونه او هدایات، ځکه چې عموما افغانان ناروغان ناروغ لرونکي زیاتره نالوستي یا هغوی نه پوهیږي چې کوم واټ کومه برخه څوک د کوم شي مسؤول دی، نو دا د دې سبب کیږي چې په شفاخانو کې او په واټونو کې ګڼه ګوڼه، بیروبار، بې نظمۍ دا ټولې رامنځته شي. د حقونو خبره یې وکړله په افغانستان کې. تاسو په دغه برخه کې، دا د نرس سنگ په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې کوم شیان تدریسي او چې هغه د ناروغ حقونه او د نرس حقونه او مسؤلیتونه د دواړو سره تعین کې او وټاکي، او په دې برخه کې کوم رول او اصول لري تاسو؟
د سیدې دې کې معلوماتو شوبه جوړ شي، او بل د نرسنګ چې دلته لوستل کیږي په خصوصا د شخصي نرسنګ د نرسنګ انسټیټیوټ لوستل دلته راشي، خو تیر دولت کې نظر اوس د بيخي زیاتی، ان تیر دولت کې تنا د غزنفر انسټیټیوټ کولای شو په دولتي روختون کې ګڼګونه زیاتې، دولتي روختون کې کار کولای شو، نور نشو راتللی. یعنی اوس نظر په خوا پرتله ته دونه ډیر دی چې شخصي راغلی دی، شخصي کې وای درس مرش نشته دی، درس نه وای، کتاب نه ګوري، چې نه وای. نو زیاتره د نرسانم دی دغه سره بد رویه کوي، ځکه چې شخصي به زیاتې که یو دانه دلته دغه مری رسمي نرسي، نور ټول د شخصي نه راغلی په واسطه باندې دی، وای واسطه باندې چې راشي دلته دغه کې کار کوي. او ته مطالعه او چي نشته دي چې بس همداسې راځي په مریض باندې تکینو.
متاسفانه چې دا ستونزې هم شته. شافصل تاسو راته دا ووایئ چې څنګه کیدلی شي په افغانستان کې د نرسانو ژوند بهتره شي او همدارنګه په مجموع کې د روغتیایي کارکوونکو او د ناروغانو ترمنځ روابط هم بهتره شي او همدارنګه سهولتونه زیات شي. څه کول پکار دي؟ کومو برخو کې ستونزې شته دی چې که ټول افغانان په ګډه کار وکړي په افغانستان کې به یو ښه روغتیایي سیستم رامنځته شي چې هغه هم ډاکټر پکې خپل ځای ولري، نرس خپل ځای، ناروغ خپل ځای ولري؟ تاسو فکر څه کیدی شي؟
هم صاحب زما په فکر باندې اول خو د ټولو نه مهمه دا ده چې ارمه پوهنه باید خلکو ته ورکولی شي، او دومه کې د روغتیایي د خدمتونه ډېر کم دي او همداسې مرکزونه ډېر کم دي. اوس فرض مثال موږ په بسته افغانستان کې د ماشومانو په بخش کې دغه یو شفخانه لرو، که چېرته داسې شفخانې په زونونو کې جوړې شي، دا څلور زونه لرو موږ په زونونو کې جوړې شي، نو دغه بوج به په دې شفخانه باندې کم شي او همداسې رسیدګي به نورو مریضانو ته د نرسانو دخوانه د متخصصینو دخوانه ټولو ته به ښه هغه خدمات وړاندې شي. دا ډېره یو دغه ده چې باید روغتیایي مرکزونه زیات شي او پرسونل باندې ډېر کار وشي، پرسونل زیات شي. ما مو هدا پرسونل که چېرته ووایم چې ډېر زیات نرسان موږ په افغانستان کې لرو بېکاره او بې روزګاره ګرځي، حتی زیات داسې خلک ما لیدلی دي چې په کچالو په کراچۍ باندې کچالو خرڅوي او نرسنګ نه فارغ دي، تکړه تکړه نرسان دي. په دغه تېر تحولاتو کې وظیفې د لاسه ورکړلې، یا څوک د ویرې نه وظیفه پرېښوستله، بیا چې راغی هغه منطقه شوی و، یا مثلا کوشش یې کوله چې د هېواد نه ووځي بیرون ته تر په قشاقي لارو باندې تېر ایران او تر ترکیې پورې ورسېدل، بېرته راغله د ردمارس له راغله افغانستان ته، هغه وظیفې د لاسه لاړلې. اوس هغې د هم نرسان دي او هم صحیح کارکوونکي دي، نو هغې ته د یو زمینه د کار برابره شي او همداسې خدمات به هم زیات شي او مریضان به هم فکر کوم چې مریضداران هم به مشکلات ونه لري چې خدمات ورته وشي ورسیږي، او نرسانو باندې په ډاکټر صاحبانو باندې به هم دا بوجونه کم شي او دغه سیستم که وشي دا به ډېر ښه وسیږي. او عامه پوهونه پکې دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ هلته په افغانستان کې میډیاوې لرو، مختلفې میډیاوې لرو، تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، داسې خپرونې پکې ته برابرې شي چې هغه پکې ته خلکو ته عامه پوهونه ورکړي د رادیو د لارې، د تلویزیون د لارې، چې په څو دغه خپل هغه کوم اصول چې د طبابت دي، کوم اصول چې د شفخانی دي، په هغه اصولو باندې راشي، نو دغه برخورد هم پکې ته په منځ کې نه اوسېږي او خدمات هم مخته ځي. دغه یو عمده ستونزه زما په نظر ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړله. رب شو سهلا جان ته، سهلا خطاب تاسو راته دا وایي چې مخکې په دې خبرونه کې په نرسنګ کې د ښځو په ونډه باندې بحث وکړ چې په ګڼو هیوادونو کې په دې برخه کې ښځې تر نارینه وو ډېرې فعالې دي، او خو ولې ښځو شمیر په دې برخه کې زیات دی، او په افغانستان کې په وروستیو کې دغه محدودیتونه چې د ښځو په برخه کې لګیدلې دي، دا تاسو څه فکر کوئ چې په نرسنګ او د ناروغانو په پالنه به اغیزې څه وي؟
اول دا خو چې ښځې چې دي، مور دي، خویندې دي، نو د هغوی زړه د هغوی په طبیعت کې پرستاري ده. سوري،
مهرباني وکړئ وبخښئ چې ستونزه وه، مهرباني
وکړئ. نو د دې له خاطره د پرستاري یا نرسنګ کې ډېر ښځینه خلک جرمني او اروپا کې هم ډېر لویه برخه ښځینه نرسان دي. په دې کالونو کې په ګوري چې مردان هم نرسان شوي دي، خو په اصل کې نرسنګ یو ښځینه وظیفه ده. او دا د زه ډېر غمجنه یم چې په افغانستان کې چې داسې یو د کلتوري او مذهبي لحاظه ډېر په تنگ فضا کی او خزی نشی کولای چې اوس تحصیل وکړي، ځکه چې په جګړه کې یو تعداد یو خلک مري. مګر کله چې مونږ ډاکتران او نرسان ونه لرو، خصوصا خزینه، نو دا په دې معنا ده چې مونږ د ماشومانو او د ښځو ژوند اخلو. او دا یا ما هیچ کلمه نمیافم که تأثیر خود ابراز کنم برای کار، ځکه چې مونږ خزینه دکترانو او نرسانو ته ډېر ضرورت لرو په ولایاتو کې. نو
اغلی خطاب کدار ته وای چې مثلا تاسو په جرمنی کې هم ګورې دی وی نرسې دی وی روغتي کارکونکې پتوګه، آیا په افغانستان کې تاسو یو خټه کې اشاره وکړه وخت هم په کمیدو دی چې موږ د جګړې کې خای بیا دومره خلک لاس ورنکول کې سمره چې د روغتي خدماتو نشټوالي کې د لاس ورکو په افغانستان کې د تاسو فکر باندې داسې خلک په تیرو کلونو کې مري چې په نورو هیوادونو کې هغه د درملنې وړ و یا د ټپونو نه یا له ناروغیو نه؟
ما متيقن استم، ځکه چې په خصوصا په ولایتونو کې مونږ خاطبي مرستې نه درلودل، او اوس چې نجونې نشي کولی چې ښوونځی ته لاړ شي، نو په سالهای آینده بسیار مشکل تر خواهد بود. زه غواړم چې ووایم چې ما دیرش کلو پس نه پښتو خبرې کوم، سو معذرت غواړم که
نه ډېره مننه. تاسو هم پښتو خبرې ښې کوئ، هم په دری باندې ښې خبرې کوئ. د موږ خپرونه په دې برخه کې همیشه په دواړو ژبو باندې په ډاډه زړه باندې غږېدلی شئ، خو پښتو تاسو نه ماشاءالله ډېره ښه پښتو وایي او بیخي واضحه ده. همکاران او ملګري دلته چې مېلمانه دي دا پرې پوه شول. داسې چل به وکړو چې خپرونې وروستۍ شیبو ته رسیدلی یو. یو اوریدونکی شته که دی لنډ د خبرې اورو موږ سره په کتې وای و نیمه دقیقه پاتې ده، مهرباني وکړي.
انصاف زه خدا غوایم همدر د مسئولیر سخت ضرورت ده په افغانستان کې نرس ښځینه او نارینه تکانه د ډاکټر تر څنګه پورې. نو زه له حکومت نه دغه غوښتنه کوم، دا هم د حکومت هم خپل ضرورت ګڼي. د ضرورت په اساس موږ وینو په دولتي شفاخانو کې په صحت عامو کې ستا دی وخت ورکړی ده. نو زه دا وایم چې لکه څنګه چې په دغه بخش کې دا ضرورت لري، همدغسې ښځینه او نارینه په هر بخش کې ضرورت لري. باید تشویق شي، باید دوی ته معاشونه جیک شي، باید دوی ته خوراکي مواد کورو ته ورسول شي، نور تشویق شي او دغه اداره مخکې لاړه شي. او که حتی که په نظامي برخه کې هم موږ ښځینه ته ضرورت لرو، ډېر ضرورت و ډېر راځي چې هم هلته ضرورت دا باید موجود وي ښځینه، نور هم وخت نه نیسم.
ډېره مننه کول. هغه اورېدونکو نه معذرت غواړو چې موږ د وخت د کمی له کبله یا د ټلیفون د کرښې د خرابۍ له کبله ټلیفونونه وانخیستل شول. ښاغلی فیصل، تاسو که خپله څه وایي، هر څه چې وایي د خپرونې په پایه کې مهرباني وکړئ لنډې راته ووایي.
ان صاحب خاص وانانو ملارم فقط ما مخکې یادونه د پوهاوی وکوله، او دغه د پرسونل د دغه زیاتوالي خبره وکړه، د مرکزونو زیاتوالي خبره وکړه. نو په دغه باندې که زمونږ دولت اسلامي امارت په دې باندې دغه وچی توجه وکړي، ډېره دغه به وسیږي. او همدارنګه د نرسانو ژوند په کتنې سره چې د دې ماشینه د امتیازات دي دغه په باره کې ورسره مرستې وکړي، کومکونه ورسره وکړي چې د افغانستان ځپلي خلک دي او دغه جنګ ځپلي خلکو سره د دې نرسانو کومکونه نور هم زیات شي. موږ نرسانو ته باید ډېره توجه وکړي، او زمونږ هغه غوښتنې چې دي هغه باید ډېرې واوري، او زمونږ ته کوم سهولتونه چې دي هغه برابر کړي، چې تر څو موږ وکولای شو په آرام مغز باندې خپلو هېوادوالو ته
مننه. ښاغلی عادل، تاسو هم که لنډ څه وایي مهرباني
وکړئ. زه وروره کوم وینا نه لرم، زما د امارت اسلامي نه دغه وینا ده چې د عاجل بخش کې هر دولتي روغتون ته یو معلومات شعبه جوړه شي چې هر د مریض رسیدګي هر ډاکټر ته وشي.
او سهیلا جان، که تاسو لنډ څه پیغام لرئ او د ورستیو خبرو په توګه، مننه درنه کوم، مهرباني وکړئ.
چیزی زیاد نمیگم، فقط بر تمام همکارای طبی افغانستان موفقیت و شرایط بهتر کاری آرزو میکنم.
مګله تاسو درې واړونه ل خاغلی سهیلا خطاب نه چې ل جرمنی نه مکسره وصل شوی او خبرې وکړې دي نرسنګ پاړه باندې ل شاه فیصل او نظر محمد عادل نه چې دواړه روغتیایي کارکونکي دي او په افغانستان کې په ستونزمنو شرایطو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ل دې دواړو درې واړو ملمنو مننه کوو. د ژوند رنګونو د دې اونۍ پروګرام همدومره وو. همدارنګه هغه اوریدونکو چې زنګ یې وهل هغوی هم مننه کوو. تر بیا خیر چاره.